سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاست ټایم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د سولې، بشري حقوقو او دوامدار پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یوناما دغه څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت یوه اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې ویل شوی ملګری ملتونه د لسیزو رئیس د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د ټول شمول حکومت ولې د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یوناما ویلي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون مهم مسلو کې خپل رول منعکس کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیالې ځانګړي استازي جورج ادګانین ویلي دا اتیایمه کلیزه د څو اړخیز کېدو د ځواک او اړتیا یادونه ده. په افغانستان کې د ثبات او دوامدار پرمختګ مزل په یوازې سر نه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوي. رویټرز اژانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې یوه کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاته شوې. په تورخم کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ویلی دا مهال د پولی دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15 زره کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 11 راهیسې بندې دي. نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دوو میاشتو مخکې زلزلې کورونو او نورو ودانیو ته د 103 میلیون ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی. لویدیځو اژانسو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تېره شپه دغه راپور ورکړی. په کونړ کې د 13 اګست میاشتې په 1 د شپې مهال زورور زلزله وشو چې له کابله د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره یې لیدو ته د نړیوالو پام ځان ته اړولی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته لاړ شي او د سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 1 د آسیا پاسفیک اقتصادي همکارۍ د غونډې په څنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جن پینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. د افغانستان د رزمي لوبو پیژندل شوي لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینس کې وشوې مرکزي لوبه وکړه. هغه وتوانید خپل روسای سیال د سبمیشن په مټ مات او د اتلولۍ کمربند وګټي. د دوی لوبه په 80 کیلو وزن کې ترسره شوه. دا په حرفه ای لوبو کې د احمد ولی هوتک 12 بریا وه. او د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې د لوګر د مرکز اړوند بابو سیمې کې 12 کلو ته وارداتي برېښنا ویشلې ده. چارواکو ویلي د برېښنا په دې نوې شبکې ټول 340 میلیونه افغانۍ لګښت شوی چې د اوس لپاره به ورڅخه 2000 کسان ګټه پورته کوي. د منځنۍ آسیا یو شمېر هېوادونه ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او په لویدیځ کې ایران هغه هېوادونه دي چې افغانستان ته وارداتي برېښنا ورکوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړئ. که درمن او درنوز د کون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنن ورځې درسې موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم په تنوي درنه او ګللی زده کون کوله ته سره چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو تنن ورځې درسې مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زکون کوله که سره چې د تیر ورځې لوست مو د مېرمن رویا محبوب اړوند او موږ تاسو مېرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلو افغانو قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زکون ته چمتو کړي دي. نو هیله من دی چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو درنا زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدینې چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنا زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړي خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجنې دی لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او سره دوی وکولای شوي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې څوک وي د افغان روبوټ جوړونکو انجنو پیژندنه افغان روبوټ جوړونکي انجنې د ځوان او استعداد لرونکو انجنو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لری یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه وو دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیر زیات ستونزو مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ وو خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځي د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوی دی نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنونو پکښ کې اشتراک کړي وو د دغه ټیم زیات شمیر انجنې په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب پلاس کوي یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرل دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول یعنی دوی د ویزې ستونزې وې دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وو خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شي چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا اورفه برخه کړي مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ڈی سی کې په کاناډا کې د نړیوال روباتیک سیالیو لومړی مقام په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډیر زیات شمیر لاستراوړنې لري ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي خو د هغه څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالي چې دی پکې کې اشتراک کړو هغه لومړی سیالي چې په 2018 کال کې دی سر ته رسولې و د واشنگټن ڈی سی کې دی لومړی مقام وګټه دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ چیلنجونه او ستونزې دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه مالی او تعلیمي سرچینو کمښت د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و یعنی په هغه وخت کې هغه دود کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط ته وشي دا زمينه افغان انجونو ته نه برابرول تر سو دي نور هم پرمختګ وکي او دی په واسه توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت وي، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلودي، کوم سرچینو ته چې دې ضرورت لرلودي هغه یې ته لاسرسی نه وو، او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي، نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولو چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی، یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو، او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړی و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دې د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي، او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې درېمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنې د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولی سي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنې دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشا یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یوازینی لارې د علم او نوښت لارې ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یو روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي، او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استادو د نن ورځې د لوستو څخه همدغه هدف و. که څه هم افغاني نجونې وې، سخت شرایطو سره مخامخ سوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي وې، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې. خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله، او دوی بالاخره وتوانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي، او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي، او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې دي، د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده، او ولې؟ یعنی د دوی دغه کوم نوښتونه چې دوی سر ته رسولي وو، کوم نوې اختراعګانې چې دوی ترسره کړي وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده، او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغانو انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دوی د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودلی دی؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوهسي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مې قبول کړئ. که درمو نو درونو زکون خو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کې برات رو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتن وي. درنو زکون کله که سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مې راست تاسو درس موضوع باندې افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پښینو او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوست کې مو تاسو افغان روبوټ جوړونکو کې انجنیر پېژندلې، د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه، او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شوه. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه دغو افغانو انجینرو کولی شوای په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړه کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په حق معلومات ولو، او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکاره یا هم فوټبالر دی، کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند: زیږیدنه په 1988 یم کال د جنوري 2مه هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 یم کال د جنوري پر 2مه نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته اړ شوله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نوو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. لولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نوو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دی کولی شوی چې په نوو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په هغه کړل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوو ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دوی وکولای شوای سر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوې. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلبونو سره لوبې وکړلې. هرې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټرنرز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهورو کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یې یو ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر و، او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه پاتې دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی سوی تر څو په خپل محنت، په خپل استعداد سره وکولی سي چې په نړۍ پر ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولی سي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی سي چې خپله کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی سي، مقاومت کولی سي او بریا ته رسیدګي کولی سي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې ښيي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیری یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی سي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی سپای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی سي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیه ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیه ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست سره راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیه ندیم ژوند د افغان نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیه ندیم د افغان انجنونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي، او سرنګه د هغې ژوند د افغان انجنونو لپاره الهام بخښونکي ګڼل کیږي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغه سوالو ته ځواب ورکوئ. نور نه درنه زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو یو څه باندې پوه سي او اوسېږي، یو څه به مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوی وه، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې رالوی شوی وه، او په کومو برخه کې شهرت پیدا کړه، او څنګه یې وکولی شوی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنو لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمنه سوال، یعنې د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې دشته پر چې زه ستاسو په درانه چوپاړه پر کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه. د ازادۍ رادیو د خبرونې تمو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې له یوې ډېره افغانې میرمنې سره خبرې کوو، له وحیدې آریانزۍ سره چې له ډېر کوچنیوالي څخه هالنډ ته کډه شوې ده، خو لا هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي، او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیدې آریانزۍ شاعري تر ډیره د هیواد په روانو حالاتو راټوله ده، او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلي دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی آریانزۍ د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او ستاسو د خپرونې ټولو اوریدونکو ته، چېرته هم چې اوسیږي په نړۍ کې. هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ، او مننه کوم چې زه مو دې خپرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا 10 کلونو را په دېخوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنې اړ شولو چې خپل مینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا 10 کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چورته ویل کېږي په بشري منابعو کې، یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې، په اداره کې انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د 13 کلونو را په دېخوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. او تر دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلې؟
ډېر دقیق خو پوه نه شم، خو یعنې موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسې لوبې کولې ماشومان وو، او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو 2 میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده، بیا د هغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب. زبا یو شیر چې ما څمو دا وړاندې لیکلی وو او دا د افغانستان په اوسنۍ حالاتو چې له بده مرغه زموږ دا نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه یې تړل شوي دي. نو په دغه هکله مې یو شیر لیکلی وو، لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر و دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبا خلق دی رناو نا تیاره جوړوي، عجیبا خلق دی رناو نا تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبا خلق دی رناو نا تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي. ښکاري غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی یې درومي د آسمان په لوري، د خیال همایې د قرآن توري سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زاهد د جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي. دا نجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي. باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي. پاچا تر کله به چا چاته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، پښتون تندی می بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه. دا می په زړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي. لیوانای زړه دی وحیدی شی په ټوپو وطن، ستا د زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان وروستۍ خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده راته ویلې شي، یو تصویر، یو کیسه چې تر اوسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته، او کله چې دلته وخت تیروي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي، داسې یو څه شته؟
والا ډیر څه دي، که څه هم چې په هغه وخت کې مونږ ماشومان وو، یعنی کله چې دیم پیاد نشي خو بیا هم ګمان کوم چې دیم پیاد کیږي که ژوند مدرلودو یعنی موږ متوسط کورنۍ وو پلار مو کار کولو مور مو د کور میرمنو موږ په مکتبونو کې وو درس مو ویلو ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل د خپل جومات ته به تللو درس مو ویلو مکتب ته تللو یعنی څومره چې پیاد کیږي یا د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم د خپلو ملګرو کور ته به تللم دوی به راتللې او په خپله لویه ولۍ کې به مو ساتری کولې یعنی ډېر ښه مې پیاد کیږي هغه وختونه بیا چې له بده مرغه کډوال شولو د فرضي کرښې هغه وخته لاړلو پېښور ته لاړلو بیا د شرایط لږ ځیق شول مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم خلک مونه پېژندل ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو خو د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیال ژوند را په یاد کېږي د کابل
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یوه انسان د یو کور د یو کوڅه غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي مخصوصا کله چې سترګې پټوي او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي په خپل ذهن کې ساتي ځکه تاسو نه پوښتنه کوم
مننه والا پرختیا باندې پیاد کیږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو ډېر لویه ولۍ مو درلوده لکه یو ډېر ښایسته پارک باندې نو زما سهار پیاد کیږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی وو چلان کړی وو لنچ په کور کې بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره زموږ بابا د خدای وبخښي د هغې سره د خپلې نیا سره یو څو روزکې مې درلودلې د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به مې جامې پیسله جوړولې د مور سره به مې هغه کولې دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه نوي کالي ورته جوړ کړه او ډېر ښه تفریح هم به مې کولې د کورنۍ سره لکه تلو به بندې خرغې ته باغ بالا ته دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي تاسو ته معلومه ده شنه ځایونه ښایسته ځایونه خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري خپل خلک خپل ځای او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې تر نیکو انیا پورې بیا به خپل کلي ته کله کله تللو د کلي ښایسته فضا شنه فضا د خلکو هغه مینه نو دا مې واقعا ډېرې مې هم نه پیاد کیږي خو ډېرې مې ورځمه پیاد کیږي هم چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې نو د کلی د خلکو هغه مینه هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کیږي
هم دغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی که څه هم زه ډېر یاسې ځانته شاعره لا نشم ویلی ډېره مسلکي شاعره به نه وم مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څېر باندې او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه هغه وخت چې لا پېښور کې وو په ښوونځي کې وم په درس کې وم عمر هم لږ و هغه مینه مې ورسره وه خو داسې کله ناکله مې لیکل کول نثر لیکل او فیصله کله کله یو لنډۍ یو شعر لیکل خو کله چې کډواله شوم د وطن ډیر لري شوم په زرګونو کیلومتر لري ماته دا احساس ډیر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځانته داسې فکر کوم چې زما غدې کلی یو څوک یم، دا مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه دا مغه غرونو یو څوک یم، دا مغه کلی سره ډېر تړاو لرم، نظر ته د لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت هم چې تیر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ، هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګمان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي. او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم، ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادې دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د مغه د کلی د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم ته ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده، ما ته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دی. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، له خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي. او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په سره یو ځای اوسېږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی که نه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او دا د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرۍ نه ډېر په اصطلاح فرق لري. هغه چې زه کار کوم په اصطلاح ډېر تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لرې پاتې شم او فکر مې په هغه ډېر په خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ په اصطلاح آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه په اصطلاح احساس را وپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله رانه پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل په اصطلاح هلې ځلې کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس را وپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات رو پروي، نو تاسو شعر لیکي. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې چې اوس یې هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، دې یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې، دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېږم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران همداسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې که په هغه باندې لږ اصلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصلاح باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصلاح په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې محکافې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصلاح خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اصلاح هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویلیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته یې ولولئ، دا اوس یې له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه نا څه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کله چې د افغانستان باندې چې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه نا څه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بې وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. گردیگم که هرسو پچم کوچو د رقیبانو خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو دا غر د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه زما وحیدی زړه کې هیڅ ارزان نشو دا غر. مننه.
لطفاً مننه کوم وحید جان، کولای شئ یا غواړی د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی نه دی مو کړی، ماشومان لرئ که نه لرئ؟ کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده مې کړی دی، ماشومان لا نه لرم، په شلون کې انشاءالله خوشحاله یم د کورنۍ سره په هالنډ کې اوس اوسېږم.
ډېر ښه، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. کور مو ودان.
مننه کوم ستاسو نه هم، وخت مو پخیر انشاءالله.
د ازادۍ میلمه
ما صرف دے دہر ظلم ها غران کری پما صرف دے دہر ظلم ها غران کری پوچھے سوا پٹی تو ستر گو پیار مان کری پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران نکری دے دہر ظلم ہاغ گران نہ کری پکڑ کے دے دخل خائی دوران ٹول زما پسڑ کے دیر کا دوائی سوچ بھولی جوزے کی گزرا نہ کبھی مجھے سوا پیٹو سر گو پیار مان کبھی گما سرفا دے